Have a just win. ازادي راډیو یو بل یو ساعت خبرونه ته بیا هم شرغ لست د دې خبرونه په تخنیکی چارو کې راسره شمشاد زدران همکاري کوي. ز فریبا ظاهر د خبرونه درته وړاندې کوم. و باوري چې د طالبانو پر یو شمیر لوړپوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د مودودی خبرونه د سرموزو د نور راپورونه حمله رو خطر هر صد مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د غزنی په د یک ولسوالۍ کې تیر شپه موټر بم بریچ سوی دی چې ویل کېږي مرګ ژوبله حمله لري. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی دی. د خبرونو تفصیل. د غزنی په د یک ولسوالۍ کې موټر بم برید شوی. د غزنی امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته منلې چې په دې برید کې چې د یادې ولسوالۍ پر ودانۍ شوی درې امنیتي سرتیري وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو لور ته هم مرګ ژوبله وشته، خو تر اوسه پورې دقیق شمیر په اړه معلومات نشته. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د پاکستان له هغه اقدام هرکلی کړی چې د انګور اډې، خرلاچیا او غلام خان بندرونو له لارې د ترانزیت اجازه ورکړې ده. په کابل کې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزی یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دی وی چې اوس چې د پاکستان چارواکو کوم خبره کړې ده په دغه لارو چار باندې به غور کیږي. دا زموږ لپاره خصوصا د تورخم لپاره ښه بدیل کېدای سي. شغله لوکوزه وای چې ځکه په تورخم کې ځای کم دی او اخوا په پاکستان کې د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول ضیاءالحق سرحدي وای چې د پاکستان په نوې اقدام سره به زرګونه هغه موټر افغانستان ته د تګ اجازه پیدا کړي چې له ډیر وخت د کورونا وایروس ته محدودیت په خاطر ایسارو. د افغانستان لپاره د پاکستان د صدر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق ور مورز پر خپل ټویټر لیکلی و چې په تورخم کې د ګڼې ګوڼې د کمولو لپاره ترانزیت غلام خان، خرلاچی او انګورادی ته اړول شوی. د بدخشان سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې وسوال طالبان د راغستان ولسوالۍ له قانونو سره زر راباسي او په بدخشان کې پر خپل جنګیالي تمیلوي. د بدخشان والی محمد زکریا سودا یک شنبه په ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از میلیون افغانی
است. تر میلیون افغانیو زیات عاید ترلاسه کوي. دقیق ارقام یې نشته، خو په هیګه چې دوی له څو لارو کار کوي، هم له خلکو باج اخلي او هم په خپل سره زر راباسي.
د راغستان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان نه یوازې د سرو زرو له کانونو په خپله تلا باسي، بلکې د سیمې له هغو خلکو هم سره زر غواړي چې په کانونو کې کار کوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ډله په راغستان کې د سرو زرو په ایستلو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د سیمې خلک او مشران په خپلو محلي بڼو کانونه استخراجوي. بدخشان چې د سرو زرو، لاجوردو او زمردو په څیر د قیمتي ډبرو او کانونو پراخې زیرمې لري، له کلونو راهیسې پکې طالبان او د هغوی بهرني ملاتړي جنګیالي فعالیت کوي. زموږ غلاز د رادیو ری د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګان اورتګاس د شغلی پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خبره کړې ده. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یک شنبه خپل سفر پیل کړی چې تر جمعې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سیمی لامنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د ایران د اټومي انرژي سازمان ویلي د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د جولای د میاشتې 14 د قصدي ورانکاریو عملیاتو له امله سوي. د دغې ادارې ویان بهروز کمالوندي د اګست په 23 د دې هیواد دولتي ټلویزیوني چینل العالم ته ویلي چې امنیتي مسؤلین په مناسب وخت کې د دې 14 تر شا د عواملو په اړه ارزونې کوي. د جولای پر 2 نیټې په نتانز اټومي بټۍ کې تر 14 وروسته ایران ویلي وي چې د دې پېښې علت څرګند دی، خو د امنیتي ملحوظاتو له کبله یې له جزئیاتو ډډه وکړه. یو شمیر څېړونکو هغه مهال ویلي و چې شای اسرائیل او یا د امریکا متحده ایالات په دې پیښو کې لاس ولري، خو په تازه څرګندونو کې ښاغلي کمالوندي دا نه دي ویلي چې د یادو 14 تر شا نړیوال که کورنۍ لاسونه سته. نتانز د ایران د یورانیمو د بډاین یو مهم مرکز دی چې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان لخوا یې څارنه کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وایي چې کچیری بیلاروس د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ځای وای په یو میاشت کې د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کولې. زیلینسکی پرون لوکاشینکا ته په اشاره وویل کدی په خپل رایو او خلکو باور ولري او غواړي چې خلک آرام کړي، باید د نړیوالو څارونکو په حضور کې ټاکنې ترسره کړي او ودی ګوري چې څوک یې ګټي. د اوکراین ولسمشر داسې وخت بیلاروس ولسمشر ته داس پرښتنه کړې چې د بیلاروس خلک د ولسمشري ټاکنو د نتیجې په خبرګون کې خپل سخت مظاهرو ته دوام ورکړي. خلکو پرون د مینسک په زاړه ښار کې د وندای دی وی بیلاروس شوارونه ورکول. خلک وایي چې الکساندر لوکاشینکا په درغلي یو ځان ولسمشر کړی دی. د خبرونو پای. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د طالبانو پر یو شمېر لوړ پوړو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو سره سره د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. طالبان وایي چې دا سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته بلنه سوی. په یو بل راپور کې اوري چې په انتخاباتو کې د شکلو مدني ټولنو د همغږۍ ډلې د نوي اصلاحي وړاندیزونو یو اصلاحي کڅوړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړې ده. د دغه کمیسیون د دارلنشا مشر حبیب رحمان ننګ په دې اړه ویلي:
موږ ټول فرصت چې موږ سره شته ده په تخنیکي لحاظ او عملیاتي لحاظ باندې، دا موږ د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت سره شریک او انتظار باسو چې هغوی هغه فرصتونه چې د دولت لخوا نه قانونن باید دولت تسهیل وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې به منځنی ختیځ ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه هم ووري. او د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه نیوز پروګرامونه لرو، د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو عزیزانو پروګرام. د طالبانو مشر مرکچی مولا عبدالغنی برادر پرون پاکستان ته ولاړ. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سوهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بلنه د غیواته سفر کړی او هلته د افغان سولې په وروستیو مسالو له لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. د مولا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی داس وخت پاکستان ته ځي چې دغه هیواد د طالبانو په ځینو لوړ پوړو مشرانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې د بندیزونو د تازه کولو اعلان کړی و. صفي الله ستانکسی په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو پر لوړپړو مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو دوه ورځې وروسته ملا عبدالغنی برادر او سره یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. برادر د طالبانو د سیاسي ډلې مشر دی. د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین یکشنبه ناوخته په خپل ټویټر اسلام آباد ته د برادر په مشرۍ د طالبانو د یو پلاوی د سفر اعلان وکړ. شاهین لیکلی د دوی پلاوی به د پاکستان له لوړپوړو چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسئلو، په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او ځینو نور مسئلو وغږیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ادعا کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوی ته د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه په دې اړه څرګندې ویلي چې د طالبانو په مشرانو یې د بندیزونو تر تازه کولو وروسته څنګه د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او ځینې نور اسلام آباد ته وربللي. دا دویم ځل دی چې ملا برادر او سره پلاوی اسلام آباد ته ځي. دوی تیر وار د 2019 کال په اکتوبر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی و. پاکستان د همدې اګست په 13 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په اساس په ځینو وسلوالو ډلو چې په سر کې د حقانی شبکه او افغان طالبان شامل دي د بندیزونو د تازه کولو خبره کړې وه. د اګست په 28 هم په یوه جلا اعلامیه کې سپیناوی وکړ چې د بندیزونو د تازه کولو خبره د نویو بندیزونو په معنا نه ده، بلکې پخواني بندیزونه دي چې دوی یو وار بیا د عملي کولو هوډ کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د پریکړه لیک په اساس بندیزونه د طالبانو په اوسني مشر مرکچی د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر، د حقانی شبکې اوسني مشر سراج الدین حقانی او په ځینو نورو طالب مشرانو لګیدلي. افغان حکومت د پاکستان د حکومت لخوا د طالبانو په مشرانو د بندیزونو د تطبیق له اعلانه هرکلی کړی او مهم پرمختګ یې بللی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد تر یک شنبې ناوخته په دې اړه چې افغان حکومت په ځینو طالب مشرانو د پاکستان د بندیزونو تر تازه کېدو وروسته هم دغه هیواد ته د ملا برادر د سفر په اړه څه دریز لري څه نه دي ویلي، خو د بندیزونو د تطبیق له هوکړې هرکلی کړی.
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت اعلامیه ده چې د طالبانو باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحذیراتو د کمیټې وضع کېدلو ټینګار یې کړی ده. دا اعلامیه د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ترلاسه کړه، راور ورکوي او د افغانستان دولت له لوري په دې باندې ارزیابینه وروسته د موقف په هکله تاسو سره معلومات شریک شي.
افغان حکومت له پاکستان په وار وار غوښتي چې د سولې په پروسه کې ورسره رښتینی همکاري وکړي. کله کله په پاکستان دا تور هم لګېدلی چې له افغانستان سره په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې دوه مخی رول ترسره کوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ جمعه په خپل اونیز کانفرنس کې وویل د ټولو ګډو هڅو د افغانستان د سولې پروسه اوسني سټیج ته رسولې. هغه وویل پاکستان په دې باور دی چې له شته تاریخي موقع ښه ګټه پورته شي او د ځینو پاتو مسلو په هواري ژر بین الافغاني خبرې پیل شي.
آزادی رادیو لوونه ترو
سمجه اغلا زده ای رادیو آوری دوستانو لکه چی ورانده پا خبرونو که میگویل ده غزنی پا ده یک کلاس والی که بگاش پا موتربم بریت سویده ده دیه موضوع ده لا تفصیل پا عره زمور همکار حبیب رحمان تاثیر ده تلفون پر کرش ده راسته چی لسیمی چخه مشت جزیات را که ده مسئولین سره خبری کرده تاثیر سب خبرونی تشار اغلا تاثی ده دی پیش ده جزیاتو پا عره را توست چی مسئولین تاسو تصویلی چی تلفات چم ردی او اصلي پيشه څنګه سبه ده
ډیر مننه. او د غزنی په دی یک لسوالی کې موټر بم برید د چرواکو خبره چې دولسته نسرتیرو ته مجروب لاړولې ده. دغه برید تیر شپه 3 بجې د یادې لسوالی پر ودانۍ باندې سوې ده. د غزنی د والی وحید الله مدویان وحید الله جمزاده سره چې ما خبرې وکړې د ازادي رادیو ته ویل لمړی معلوماتو پر اساس په دغه برید کې د اردو د اپراسیون د امیر په ګډون 3 تنه سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. د دې خبره دغه برید د هموی ټانک وایسته سوی ده. د شاغلی جوبزاده خبره په دغه برید په داسې حال کې سوی ده چې وسلوالو لمړی په دغه سیمه کې د ملي اردو پر پوسټو او بيزونو د لیز بریدونه وکړل. دوی وایي چې په دغه بریدونو کې وسلوالو ته هم زیان اوښتی دی، خو شمیره نه ده معلومه. وسلوالو طالبانو به تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا برید په داسې وخت کې چې تېره میاشت هم د غزنی مرکز اړوند په روزه کوتل کې د عامه نظم ساتنې پر کنډکټ د هموی ټانک په وسیله برید سوی و چې 30 تنه سرتیرو ته پکې مرګوب لا وشته و. یو بل خبر چې د دې سره تړلې دی، د غزنی د ولایتي شورا رئیس نصیر احمد فکری هم پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې تېره شپه د یک تاسنګ اردو سیمو سره سره د غزنی قرباخ او ګیانو رشیدانو ولسوالیو او د دې ترڅنګ د غزنی شار په کمربندی پوسټو هم بریدونه سوي دي، خو د تلفاتو په اړه هیڅ نه دی ویلي.
ډیره زیاته مننه کوم حبیب رحمان تاثیر و چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د تېرې شپې د برید په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
س زموږ خلاص د رادیو او دوستانو سم یو بلې مسلې ته ورځو چې لري د کابل شمال ته د کرام الدین کرام د نیول په هدف عملیات سره سوي دي. راپورونه وایي چې تر اوسه پورې دغه عملیات نه دي موافقه دا چې نور جزئیات ته دي. له سیمې څخه به زموږ همکار احمد هنایش نور تفصیل وکړي. احمد هنایش خبرونه تر شر اغلی تاسې د دې عملیات په اړه وروستي جزئیات لوریدونکو سره شریکوي.
زم سلام وړاندې کوم او تاسو اوریدونکو ته درنګ چې تاسو لکه اشاره وکړ نن سبا یو وخت یو عملیات د کابل نه پلان شوی و چې په پنځیر کې ترسره شوی دی چې اشتاج تیار الوتکو چې هلیکوپټر دی د ځواکونو ډک وو هغه ډیسنت کړی دی په پنځیر کې په یو سیمه کې هلته سنګنه نومې دی چې هلته د کرام الدین کریم ځای دی او تر اوسه عملیات په بمبست کې مخامت شوی دی په دې خاطر چې ځینې خلکو مخالفت کړی دی په دې خاطر او د ځواکونو سره تقابل شوی دی. په دې لکه کې تر اوسه د پنځیر مسؤلین حکومتي مسؤلین هیڅ نه وایي او خلکو سره چې موږ په هر کې یو هغه وایي چې یو کس تر اوسه معلومات دی چې زخمی شوی دی. نور جزئیات انشاءالله
ډېر مننه کوم احمد هنایش و چې د کرام الدین کرام د نیولو د عملیاتو په اړه یې د بیګانۍ شپې د عملیاتو جزئیات راکول کور ودان.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
او زم یو ځنګړې پکیج لرو هغه د چې په داسې حال کې چې د ایران او چین اړیکې په پراخه دوه دی. راپورونه وایي چې ایران د چابهار زاهدان د ریل لاري یا پټلۍ پروژه چین ته سپارلې ده. ځینې کتونکو د ایران د پریکړه له چابهار د هند استولو په معنا غني خو ځینې نور بیا وایي چې هند لا هم د چابهار بندر د پراختیا په پروژه کې دخل دی. ایران وایي چې هندیانو په خپل وخت د چابهار زاهدان پر پټلۍ چې ټاکل شوی د افغانستان تر زرنج پورې وغځیږي کارونه کړ او ځینې هندیان وایي چې د امریکا بندیزونه سبب سول چې دوی په دې پروژه کار وځندوي. اسمت سروان دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
ایران پریکړه کړې چې د چابهار د ریل لاري پروژه چې ټاکل شوی و هندي جوړ کړي د هند لمرستې پرته پخپله جوړوي. ظاهرا ایران وایي دا پریکړه په دې خاطر کړې چې د هند له لوري د دې پروژې لپاره د پیسو برابرول ځنډیدلې دي. خو دا انکشاف په داسې وخت کې شوی چې چین له ایران سره د 25 کلن ستراتیژیک مشارکت تړون ته نږدې شوی دی. د هندي رسنیو د راپور له مخې د چابهار پر پټلۍ 400 میلیون ډالر لګښت راځي او له دې پروژې څخه د هند استل د دغه هیواد لپاره یو گزار ګڼل کېدی شي ځکه چې چابهار سی پاک یا د چین پاکستان اقتصادي دهلیز ته د هند ځواب و. په سنگاپور کې د آر ایس آی ایس د څېړنیز مرکز څېړونکي سومیتا نارایانان چې د چابهار پروژې په شمول د ایران او هند همکاریو په اړه څېړنې کوي وایي
اجازه راکړئ چې له دې ځایه پیل کړم چې هو مشخصا د پټلۍ جوړولو کار د هند او ایران د لوی قرارداد برخه نه و. کله چې په 2015 او 2016 کلونو کې ایران او هند د دې پروژې په اړه جدي خبرې پیل کړې د دوی د بحث اصلي برخه په چابهار بندر کې په موجود بندر شهید بهشتي بندر باندې و. یعنی دا چې هند پانګونه وکړي چې دا بندر پراخ او نوی سي. دوهمه برخه له چابهار تر افغانستان پورې ریل لار و.
سومیتا نارایانان وایي اوس ایران په خپل بودیجه د ریل لار جوړوي او دا کار یې د چابهار بندر د پراختیا په لومړي پړاو کې هم وکړ. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد د ترانسپورت او ښاري پراختیا وزیر محمد اسلامی په وروستیو ورځو کې د چابهار زاهدان د ریل لارې د جوړولو چارې پرانیستي. دا پټلۍ به وروسته د افغانستان د نیمروز ولایت تر مرکز زرنج پورې وغځول شي. ایران غواړي چې دا پروژه د 2022 تر مارچ پورې بشپړ شي. هندي رسنۍ وایي هند له دې کبله پر دې بندر کار ژر پیل نه کړ چې د امریکا د بندیزونو له درکه اندېښنه لرله. هند ته د وسایلو او شریکانو موندل ګرانو او هند له وړاندې له د امریکا د بندیزونو په خاطر له ایرانه د تیلو واردات صفر ته رسولي وو. خو د ایران د ترانسپورت او ښار جوړولو مرستیال وزیر خیرالله خادمی د چابهار د پټلۍ په پروژه کې د هند څنګ ته پریښودو دلیل دا بولي چې دغه هیواد دا پروژه درې کاله وځنډوله. تر دې مخکې یو بل ایرانی چارواکی فرهاد منتصر ویلي و چې اصلا له هند سره د ریل لارې کومه موافقه نه وه شوې. خو د سیمه ایزو چارو شنونکی او ژورنالیست سمیع یوسفزی بیا متفاوت نظر لري.
اصلا د هند او امریکې تجارتي اړیکې په پراخېدو دي، له دې امله هند نه غواړي چې په ایران کې سرمایه گذاری وکړي، او له دې امله د چابهار د پروژې نه هغوی وتل غواړي. بل طرف ته هند غواړي چې د امریکې سره یا تجارتي اړیکې په خطر کې ونه لویږي، له دې امله هغوی چابهار د پروژې نه شاته شوي دي. او په عین حال کې چین چې د امریکې یو تجارتي مخالف په طور باندې هر ورځ رامخته کیږي، هغوی غواړي چې دغه خلا پوره کړي. او چین عموما په هغه هیوادونو کې سرمایه گذاری کوي چیرته چې سیاسي ثبات نه وي یا امنیتي مشکلات وي، ځکه دوی فکر کوي چې هلته دوی په اسانۍ سره کار کولای شي او خپل شرایط په اړونده هیوادونو باندې منلی شي.
ښاغلی یوسفزی همداراز باور لري هر څومره چې د امریکا او ایران اړیکې خرابېږي، په همغه اندازه د ایران او چین اړیکې نږدې کیږي. هند له افغانستان او منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ راکړو ورکړو د پراختیا لپاره په درې اړخیزه موافقه کې د دې پروژې جوړېدا په غاړه اخیستې وه. دا پروژه په 2018 میلادي کال د افغانستان، هند او ایران د ولسمشرانو له لوري له درې اړخیزې موافقې وروسته د ایران او هند د ریل لارو وزیرانو لاسلیک کړ. د سولې او شخړو د انستیتوت مرستیال حکمت اعظمي د چابهار زاهدان د پټلۍ په پروژه کې د چین پانګونه د سیمې پر حالاتو بې اغېزي نه بولي، او په ځانګړي ډول د چین او پاکستان پر سیال هند باندې د اغېز یادونه کوي.
په افغانستان باندې به مطمئن تاثیر وي، اگر چې د افغانانو استدلال دا و چې چین په افغانستان کې او د چابهار په مسله کې دا باید د یو همکار په صفت راسي او د افغانستان، هند او ایران سره په ګډه کار وکړي. دا یو پیچلی مسله ده، په دې کې شک نسته چې اقتصادي نقطې یا اقتصادي ګټې تقابل کوي په دې کې.
ښاغلی اعظمي فکر کوي چې په ایران کې د چین بوختیا شاید سعودي عربستان له مخالفت سره مخامخ شي، او د پاکستان او سعودي عربستان اړیکې هم اغیزمنې کړي. آنن ساهای چې کلونه په افغانستان کې تیر کړي او د افغانستان او سیمې پر حالاتو یې غنی لیکنې کړي، د هند او ایران اړیکې تاریخي او ژورې بولي، او فکر کوي چې د چین له لوري د چابهار زاهدان د ریل لارې جوړېدا د هغې لوی پروژې یو کوچنۍ برخه ده چې هند او ایران پرې سلا کړې ده. د په عین حال کې وایي
د چین ډیری پیسې یا دا ژمنه چې ایران ته به یې ورکړي ممکن پر ایران اغیز ولري، خو بشپړ اغیز یې ناممکن دی. خو که حتی دا هم ومنو چې د چین پیسې به په ایران کې د دغه هیواد د اغیز سبب سي، فکر کوم دا به تر وخت مخکې خبره وي چې ووایو د هند او ایران اړیکې به بدلې کړي.
ښاغلی ساهای د دې خبرې دلیل دا یادوي چې هند لا هم په چابهار کې دخیل دی، چې د ده په نظر د هند او ایران د اړیکو لپاره زیات اهمیت لري. که هند له دې پروژې استل شوی نه وي، ولې دا موضوع په همدې ډول رسنیو منعکس کړي، او په ځانګړي ډول دا خبرونه په داسې وخت کې خپریږي چې چین له ایران سره د یوې لویې موافقې په درشل کې دی؟ د دې پوښتنې ځواب په سنگاپور کې د آر ایس آی ایس د چیرنیز مرکز چیرونکو اغلی نارایان ورکوي.
د دې لپاره چې په داسې وخت کې پیښیږي چې د چین او هند ترمنځ سیالي په شدید ډول د زیاتېدو په حال کې ده، هند په خپل ګاونډ کې د چین د زیاتېدونکو حضور پر وړاندې د انډول لپاره د انتخابونو د موندلو په لټه کې دی، او د چابهار پروژه یو شونه انتخاب و. او ایرانیان هم یقینا خوشالېدل چې که هند ونډه اخیستې وای، نو له دې لارې افغانستان، منځنۍ آسیا او روسیې ته لاره موندله.
چابهار بندر د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري، ځکه چې افغان سوداګر شکایت لري چې هر کله چې د پاکستان زړه وغواړي خپل لارې پرې بندوي، او ځینې افغان چارواکي وایي چې پاکستان له خپلو ترانزیتي لارو پر افغانستان د فشار په توګه کار اخلي. خو د چابهار بندر د پاکستان پر لارو د افغانستان د اتکا تر ډیره کموي. د امریکا د جورج ټاون پوهنتون د بهرنیو خدماتو او د امنیتي مطالعاتو د پروګرام استاد پروفیسر کریستیان فیر هم دې ته ورته نظر لري. د دې هرات د امنیتي ډیالوګ په ومه غونډه کې وویل چې پاکستان پر افغانستان د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له کراچۍ بندر استفاده کوي. د همدې ټکي ته په پام د افغانستان لپاره د چابهار بندر د اهمیت په اړه وویل:
What makes Chabahar so important is that
چې چابهار ډیر مهم کوي. که چابهار یو دوامدار بندر وي، بیا نو افغانستان له پاکستان پرته یو بل انتخاب هم لري، او همدا علت دی چې پاکستان د چابهار په اړه ډیر اندېښنه لري. شایي د زرنج دلارام پر لوی لاره د حملو د ډیروالي دلیل همدا وي.
د پروفیسر فیر په باور په پیل کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله هند په چابهار کې فعالیت ودراوه. د دې په نظر که هند په چابهار کې خپل فعالیت دروي، چینایان را مخکې کیږي. چین له 2015 میلادي کال څخه تر 2013 پورې په ایران کې 20 میلیارد ډالر پانګونه کړې، خو په وروستیو کې داسې نتایج شوي راپورونه هم خپاره شول چې ګواکې چین په ایران کې د 400 میلیارد ډالرو پانګونه کوي. د امریکن انټرپرایز انسټیټیوټ پر اساس په داسې یو هیواد کې چې بندیزونه پرې لګول شوي وي، د دومره پانګونې امکان نشته. په 2018 میلادي کال چین په ایران کې 3 میلیارده پانګونه کړې وه، خو په 2018 میلادي کال کې 2 میلیارد ډالره پانګونه وکړه. حال دا چې په ورته موده کې چین په متحده عربي اماراتو کې د 8 میلیارد ډالرو پانګونه کړې ده. د اغلی فیر په نظر چابهار د سیمې د غنو هیوادونو لپاره مهم دی. افغانستان ته لدی کبله اهمیت لري چې د پاکستان پر بندرونو له اتکای خلاصوي. د هند لپاره په دې خاطر مهم دی چې پاکستان اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د هند سوداګری مالونه افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر شي، او د روسیه او منځنۍ آسیا لپاره د شمال او جنوب ترمنځ د راکړو ورکړو اسانتیا برابروي.
زموږ خلاصه د ریډیو اورید افغانستان په انتخاباتو کې د شکیل مدني ټولنو د امرغې ډلو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته یو اصلاحي کسوړ وړاندې کړ. دوی وایي هغه ناکامۍ چې په تیرو انتخاباتو کې وې باید له تکراره ډډه وسي. خاطر پردیس په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په کابل کې ولس مدني ټولنو په ګډه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او افغان حکومت د انتخاباتو په اړه یو اصلاحي کڅوړه وړاندې کړه. په دې کڅوړه کې د تیرو انتخاباتو ناکامو تجربو ته په اشاره سره په ډیر لسو برخو کې اصلاحي موارد وړاندې شوي چې د چمتو کوونکو په وینا په اړه د انتخاباتو په برخه کې له یو لسو کارپوهانو سره سلا مشورې هم شوي دي. د بایومټریک الو خرابوالی، د رای ورکوونکو په لیست کې ستونزې، پر کمیسیون سیاسي نفوذ، د کمشنرانو سلیقوي انتخاب او په دې برخه کې د عامه پوهاوي نشتون هغه ټکي دي چې په دغه اصلاحی کچوړه کې د تیرو ټاکنو د ناکامۍ په توګه یاد شوې دي. د دغه ډلې غړی خلیل روفی د غونډې پر مهال خبریالانو ته وویل:
بس درس های مخته شده از انتخابات گذشته
د تیرو ټاکنو له تجربو څخه درس اخستل دي. د خلکو د ګډون بحث بل برخه د انتخاباتو د قانون د تعدیل ده. هغه برخه چې د انتخاباتو قانون کې تعدیل شوی، موږ په اړه خپل وړاندیزونه کړی. د غوراوي کمیټې څرنګوالی ده، د کمشنرانو د ټاکل کېدو برخه، تیرو کمشنرانو چې هر څه کولو ولسته ځواب نه ورکاو،
دغه شان په دغه اصلاحي کڅوړه کې چې په دوه ویشو پاڼو کې ترتیب شوی د یادو ستونزو په اړه نور اصلاحي موارد هم شامل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې باندې نړیواله موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځنی ختیځ ته په سفر وتلی دی. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی پامپیو اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عربی اماراتو ته ځي. د ایران د نفوذ پر وړاندې مقابله او د اسرائیل او متحده عربی اماراتو ترمنځ د څو ورځې مخکې هوکړه د پامپیو د بحثونو اجنډا جوړوي. سفیر لاستانکزی په دې اړه جزئیات لري.
پومپیو د اسرائیل او عربو ترمنځ د سولې د ټینګښت د هڅو او د ایران د نفوذ د مخنیوي په خاطر منځني ختیځ ته تللی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یکشنبه خپل سفر پیل کړی چې ترجمې دوام کوي او تمه ده اسرائیل، سودان، بحرین او متحده عرب اماراتو ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارګن ارتاګس د ښاغلي پومپیو د سفر اعلامیه د خپل ټویټر له لارې خپره کړې. پومپیو او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سیمې له امنیت سره تړلې د ایران نفوذي هڅې چې امریکا یې ناوړه بولي تر بحث لاندې نیسي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دوی همدارنګه له سیمې سره د اسرائیل د اړیکو پر غښتلتیا او د ورانکاره پانګوونکو په وړاندې د امریکا او اسرائیل د اقتصاد د ساتنې په همکاریو غږیږي. په منځني ختیځ کې د نورو هیوادونو په نسبت امریکا له اسرائیل سره ډېرې نږدې اړیکې پالي. امریکا لومړنی هیواد و چې په دې وروستیو کې د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د سولې له موافقې تود هرکلی وکړ. دغو دوو هیوادونو د اګست په 14 د سولې تړون وکړ چې په نتیجه کې سیاسي اړیکې پیل او یو بل ته تګ راتګ ممکن شول. د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا اوسنۍ اداره ادعا کوي چې د اسرائیل، سودان او د خلیج هیوادونو د سولې، امنیت او ټیکاو لپاره